لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي لسګونه زره افغانان په تیرو څه کم دو میاشتو کې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث وشي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو نیولی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل سوي. او د رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم هره معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو ونیو. د دغه فرقې ویان غلام حضرت کریمی رسنۍ ته وویل افغان ګډو ځواکونو د پامیر 15 په نامه دغه عملیات نن سهار پیل کړي چې تر اوسه پکې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. قلعه زال ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل سوي دي. د کونړ د والی ویان عبدالغني مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده چې له امله یو شمېر کسان ټپیان سوي هم دي. ښاغلی مصمم زیاتوي د بشري منابع او رئیس سنگر افغان او د اترا رئیس محمد ناصر نومېدل چې دواړه په پیښه کې وژل سوي. د کونړ چارواکي د حملې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپیو درې ولسوالۍ په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله نن سهار 4 بجې پیل کړي چې اوس هم روانه ده. ښاغلی دهقان زیاتوي تر دې مهاله په جګړه کې یو ملکي وګړی وژل سوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا وختي، خو په اړه یې معلومات نه لري. چپه درې ولسوالۍ د نورستان او کونړ مرکز اسدآباد ته په غځېدلې لاره پرته ده چې وخت نا وخت پرې وسلوال طالبان حملې کوي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په بورکه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو دواړو حملو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. سپینې ماڼۍ سمدستي دا راپورونه چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې، رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو پرون خپاره کړي رد کړل. خو د کانګرس د ډیموکراټانو او یو شمېر جمهوریت غوښتونکو د دې حساسو معلوماتو افشا کول غندلي او دا کار خطرناک او غفلت بللی دی. رسنیو د جنو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی خودل سوی راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د می په لسمه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې هغوی ته هغه مهره معلومات ورکړي چې د خوراځیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د امریکا د یو متحد لخوا چمتو شوی او دې متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له مسکو سره د دې معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه ورکړې. څارونکي وایي ښایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د امریکا له دې متحد سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په یمن کې د کولرا ناروغي له تېرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. له دې یوه ورځ مخکې د یمن حکومت په پلازمینه سنا کې بیړنی حالات اعلان کړ او د نړیوالو د مرستو غوښتنه یې وکړه. سنا د ایران د پلوي حسین نهضت د یاغیانو په ولکه کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ له نړیوالو سره جګړه کوي. په تېرو دوو کلونو کې د دې جګړې له کبله له 1000 زیات کسان مړه شوي او میلیونونه نور یې بې ځایه شوي دي. دې جګړې همداراز د یمن د زیاتې برخې تاسیسات له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې په یمن کې محدود شمېر روغتیایي تاسیسات فعال دي او له دریو دوو برخه وګړي د سکاک پاکې اوبونه لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اپریل له 18 نیټې تر اوسه 144 کسان د سخت اسهال له کبله مړه شوي دي او د کولرا د 1000 کیسونو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن واشنگټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. اردوغان د رضا زراف د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. ویل کېږي چې زراف د ایران د سپای پاسداران او نورو ادارو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره په فعالیت تورن سوی. تېره میاشت د امریکا د یو محکمې اسنادو دا خبره افشا کړه چې د نیویارک د پخواني ښاروال په مشرۍ د زراف مدافع وکیلانو په فبروري میاشت کې د نوموړي د قضیې په اړه د بحث لپاره له اردوغان سره وکتل او وروسته یې هڅه وکړه چې له ډیپلوماټیکو چینلونو څخه د زراب د خوشي کېدو امکانات برابر کړي. امریکایي څارنوالان وایي چې زراب په 2013 میلادي کال کې د ایران په استازیتوب د بانکي معاملو په خاطر د کابینې د غړیو په کچه ترکی چارواکو او د بانکونو مامورینو ته د لسګونو میلیونو ډالرو بډو د ورکولو په یو معامله کې لاس درلود. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون محافظه‌کار سیاستوال ادوارد فلیپ د فرانسې د صدر اعظم په توګه وګماره. فلیپ د پارلمان د استازي او د لووار د خاروال په توګه کار کړی. نوموړی له ولسمشر ماکرون سره په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې هم نظر ګڼل کیږي. د نوموړي صدر اعظم له ټاکل کېدو وروسته ولسمشر ماکرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې وکتل. میرمن مرکل له لومړنیو مشرانو ځینې وه چې 9 کلن ماکرون ته یې په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. دو د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورئ چې له 40,000 زیات افغانان د تیرو دوو میاشتو جګړو له کبله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي.
د کال له پیل څخه یعنی د حمل میاشتې راهیسې له 40,000 څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي.
ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران په راتلونکو څو ورځو کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال چې یو 12 کلن ماشوم هم پکې دی د سولې پر بهیر ورګډ شول. په نور موضوعاتو کې په افغانستان کې هم د کرکټ لوبډلو د پلور او پیر دود پیل شو.
دغه ټیمونه به د درو کالو دپاره د دغو خلکو په اختیار کې وي. د هر کال دپاره به دغه قیامت وي. غواړو قیامت به بیا وروسته ټاکل کیږي.
نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې به په ماشومتوب کې یا له زیږېدو مخکې د نجونو او هلکانو د نامزدولو پر ناوړه عواقبو بحث واورئ.
اگر انسان باید لوی شي تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم چا سره نشم کولی. دا خو دوه ورځې ژوند نه ده چې زه تیر کړم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دی ټول عمر ورسره ژوند کوي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو څه کم دوو میاشتو کې تر 40,000 زیات افغانان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له 90,000 زیات افغانان له خپلو مینو بل ځای ته تلو ته اړ شوي دي. د جګړو د زیاتېدو په وجه ویره ده چې سږ کال په 10,000 نور افغانان هم بې ځایه شي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګر ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې څه باندې 1.2 میلیونه افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګر ملتو پرون دوشنبه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه په یوه راپور کې وویل د تیر کال د ورته مودې په پرتله تر اوسه پورې د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 30 کې 30 لږ دی. تیر کال په همدې موده کې 1.35 میلیونه تنه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي ول. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د کورنیو بې ځایه شویو احصایه د لمریز کال پر اساس چمتو کوي. دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل حفیظ احمد میاخیل د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لسالور د شو ولایتونو څخه چې د بې ځایه شویو امر ارقام راټول کړي نو دا د دې خودنه کوي چې د جګړو او نامنه علماء او همدارنګه د طبيب خلام ته د کال لپاره څخه یعنی د حمل میاشتې راهیسه ل سلوي زور څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بي ځای شو.
شغلې میاخیل په عین حال کې ول چې اکثره کسان د جګړو له لاسه په جګړه ځپلو ولایتونو کې بي ځای شوي دي.
ډیرای کسان چې بي ځای شوي هغه په بغلان ولایت کې بیا له بغلان نه ورسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم موږ بي ځای شوي کورنۍ لرو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مامور محمد نصیر ملکزی په کابل کې ډی پی خبري آژانس ته ویلي چې جنگ د 6 کال د څه باندې 1.2 میلیونه افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت دی. شغلی ملکزی د تیر کال په پرتله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر 1.3 میلیونه بولي خو وایي چې د تیر کال په پرتله بې وزلي زیاته شوې او ډیر خلک د دې لپاره چې بې وسه دي نه دي توانېدلې چې کورنۍ له ناامنو سیمو وباسي. د دهم ویلی چې د کورنیو بې ځایه شویو لپاره د پخوا په پرتله د لویو شارونو وضعیت خراب شوی دی. د ملک زی په باور د مسلې هم د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له کمیدو سره مرسته کړې ده. ملګر ملتونه وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو وروستی راپور یې د افغانستان د 9 ولایتونو د اوسیدونکو په اړه دی. د ملګر ملتو د تیر کال پر راپور کې ویل شوی و چې په 2014 کې 6.5 میلیونه افغانان بې ځایه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو مشران پر راتلونکو څورزو کې په بروکسل کې غونډه کوي او په پام کې ده چې د افغانستان په اړه به هم بحثونه وکړي. ټاکل شوی ډونالد ترامپ هم د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ به یو ځل بیا د ناتو له شریکانو وغواړي چې خپله دفاعي ونډه په منصفانه ډول ورکړي. په همدې حال کې افغانستان ته د نویو ځواکونو د لیږلو خبره هم مطرح کیږي چې په دې غونډه کې به بحث پیوشي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د مې میاشتې په 15مه چې 10 ورځې وروسته دی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو اوږد نظامي ماموریت هم د دې غونډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. مخکې له مخکې د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس امریکا شایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 تازه نفس سرتیري ولیږي. په دې حال کې د امریکا اداره له نورو ناټو متحدانو هم ورته تمه لري. د فارن پالیسي خبرونې په مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه معلومات ورکړل. د راپور له مخې مکماستر ویل ناټو متحدانو به یو ځل بیا وغوښتل سي چې د دفاعي مصارفو په برخه کې خپله ونډه په منصفانه توګه ورکړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر له ناټو هیوادونو غوښتي و چې د کورنیو ناخالصو عوایدو په 2% دفاعي بودیجې ته جلا کړي. د فارن پالیسي په مقاله کې راغلي چې مکماستر ویلي په افغانستان کې مشترکو مقاصدو ته د رسیدو لپاره باید ټول په ژمنتیا کار وکړي. په کابل کې د نظامی چارو کارپو جاوید کوهستانی د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د ناټو ماموریت له ختمېدو سره سم په دغه هیواد کې د سختریزو فعالیتونه زیات شول. د زیات کړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ناټو متحدانو زیات رول ته اړتیا ده.
ما امیدوار هستم که
دا یوای موږ هیله لرو چې د ټرمپ غوښتنې وکړای سي ناټو نړیوال همکاران فعال کړي چې حضور یې اغېزمن سي چې لږ تر لږه د افغانستان د راتلونکي لپاره اطمینان ترلاسه سي. کوهستاني وویل چې تروریزم او افراطیت په سیمه کې جدي تهدید ګڼل کېږي چې ورته توجه نه کول به ښه نتایج ونه لري. دا یوای که امریکا ونه کړای سو په افغانستان کې افراطیت ته ماتې ورکړي او ریښه یې ووهي په راتلونکي کې په پاکستان کې لوی خطر سته چې پرمختللې اټومي وسلې او پاکستاني راکټونه د سخترېدو لاسو ته ولویږي او یا افراطي سیاست وکولای سي په ټوله کې د حکومتدارۍ مفکوره تنظیم کړي او دا یو لوی او جدي خطر دی. په بروکسل کې د ناټو مشرانو تر غونډې مخکې د دغه نظامي ائتلاف عمومي منشي ینس ستولتنبرګ برتانیا او جرمني ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه خبرې کړې دي. ستولتنبرګ د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې په برلین کې وویل موږ اوس مهال په افغانستان کې پر روزنیز ماموریت بوخت یو. موږ تر یو څو نورو اونیو پورې د دې ماموریت د راتلونکي په ګډون د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه کوو. ناټو اوس مهال په افغانستان کې تر 1400 پورې سرتیری لري چې لویه برخه یې امریکایي سرتیری جوړوي او ټول د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پروزنه مشورو او د افغان ځواکونو په ملاتړ بوخت دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو مشران په راتلونکو څو ورځو کې په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د یو 12 کلن ماشوم په ګډون د داعش ډلې د 12 نفري ګروپ وسلوال په ننګرهار ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ډلې قماندان تاویز خان وایي اوس د داعش ډلې مشران نه دي پاتې او روانو عملیاتو د ده په وینا د داعش ملا ماته کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو یو 12 نفري ګروپ چې مشري یې تاویز خان کوله د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې پروسې سره یو ځای شول. په دې یو ځای شوي ډله کې یو تن ماشوم چې په خبرې 12 کلن دی هم شامل دی. دی وایي داعش وسلوالو سره د ده په عمر نور تنکي هلکان هم شته چې د داعش په ډله کې جنګېږي. د دې ګروپ مشر تاویز خان خاکسار وایي دوی د لومړیو وختونو نه داعش وسلوالو سره یو ځای شوي وو او په خبره یې کله چې پوه شو چې دا د پاکستان پروژه ده دوی سولې ته غاړه کېښوده. نوموړی وایي په روانو عملیاتو کې اوس د داعش ډلې ملا ماته شوي او نور د ختمېدو په حال کې دي.
څومره مشران دي؟ مشران یې د منځه تللي او کشران یې پاتې دي. څومره اوغانیان یې غومدال یاټل کړه کومه چې زموږ د نور بس خارجیان به ځان ته خپله مخه ګوري. نو خامخا مشران خو دوی یو ملی پاتې چې که مخکې وژل شو سبا خاخري به په همځای کې دبه شوي فت کمزوري شوي کمزوري شوي نه چې ملی ماته ده.
د سولې پروسې سره د یادو کسانو د یوځای کېدو پر مهال د ننګرهار ولایتوان عطاالله خوګیاني وویل دغو داعشیانو خپلې درنې او سپکې وسلې هم حکومت ته وسپارلې.
12 کسان چې مشري تعویز کوله، تعویز په نوم د داعش ډلې یو قماندان وو، 12 ملګرو سره یو ځای د ملي امنیت منصبینو د هرزلو په ترڅ کې د سولې پروسې سره یوځای شو. د لزان سره درنې او سپکې 12 میله وسلې هم د ملي امنیت منصبینو ته سپارلې دي. دوی پخوا په کوټ، هسکه، مینا، نازیان او چین ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. خوشبختانه چې د ملي امنیت منصبینو د هلو ځلو په ترڅ کې د تل لپاره له تروریستي فعالیتونو څخه ډډه کړې ده.
د دې یو ځای شوي ډلې د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش وسلوالو د رهبرۍ کسان له منځه تللي او په نږدې وخت کې به هغه نور افغانان چې داعش ډله کې جنګیږي د دوی په څیر د سولې لاره غوره کړي.
له ننګرهار په راپور کې مو واورېدل چې د داعش ډلې یو 12 کسیز ګروپ په ننګرهار ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شو. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي.
په کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د ښار د منځ چې کوم توپونه پیریږي دا زموږ د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه کوي.
په دې اړه یو راپور لرو چې د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تا
تاندی چانگی دا پروگرام پا همدی خبرونه که واوری.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ ډېر شمېر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ټاکل شوې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ازمایښتي ویش پړاو بشپړ سي. په مطلب کې راغلي، د افغانستان جمهور ریاست اعلان کړی چې خلکو ته د برېښنایي تذکرو د ویش د چټک بهیر په هدف د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان پرون صادر شوی. د دغه فرمان له مخې د وګړو د ثبت مرکزي اداره د برېښنایي تذکرو د ویش د پروګرام پلي کوونکی ګڼل سوی چې د کورنیو چارو، د مخابراتو او ټکنالوژۍ او مالی وزارتونه به ورسره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. انیس دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د برېښنایي تذکرو ویش د افغانستان د نن ورځې جدي اړتیا ده. د سرمقاله لیکونکي په باور ډېر لوی او ملي پروګرامونه یوې دقیقې سرشمېرنې ته اړتیا لري چې د ده په خبره دا کار یوازې د برېښنایي تذکرو په ویش سره شونی دی. په سرمقاله کې راغلي چې په دې اړه د ولسمشر وروستی فرمان دا ښیي چې دولت د لویو ملي پریکړو او د خلکو د اساسي ستونزو د هواري په برخه کې جدي تصمیم لري او د خلکو لخوا یې هم هرکلی سوی. اصلاح ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د برېښنایي تذکرو ویش په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو، د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو، د اساسي قانون د تعدیل، د لویې جرګې د جوړولو او د فساد پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د ملي وحدت حکومت ژمنه وه چې د ځڼ موضوع یې تل له انتقادونو سره اماخ وه. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې برخه کې د ولسمشر له نویو فرمان سره یې ویش ته لاره هواره سوه. په سرمقاله کې راغلي چې د برېښنایي تذکرو ویش په نورو برخو کې د ستونزو د هواري ترڅنګ د انتخاباتو د بهیر د شفافیت او د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډېر مهم رول لرلی سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې په نوم د سیالیو لپاره د بند امیر ټیم تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل 15 نور ټیمونه هم په لوړه بیه پیرل شوي، خو بند امیر چې کپتان راشد ارمان دی تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو. له اسمت ساروان سره په مرکه کې د کرکټ بورډ مرستیال مشر ښاغلی فضلی په دې اړه نورې تفصیلي خبرې کړې.
د ټول نه په غټ قیامت باندې د بند امیر ټیم دی چې راشد خان یې لوبډل مشر دی، $1,500,000. دوم ټیم دامون هنگان هغه په $1,100,000 اخته شوی دی، او دریم ټیم په $90,000 باندې، څلورم ټیم په $80,000 باندې، پنځم ټیم همداسې په $90,000 باندې. دغه ټیمونه به د درو کالو دپاره د دغو خلکو په اختیار کې وي، د هر کال دپاره به دغه قیامت وي. نو دا صرف د ټیمونو خرڅول دي، د دې نه وروسته به یا لوبغاړو بولی یا د لوبغاړو قیامت به بیا وروسته ټاکل کیږي. د درو کال په دوران کې د یو کمپنی سره یا د یو شرکت سره دغه شی امتیاز ورکول دا یو ښه مناسب قیامت دی د کمپنی لپاره هم. او دومره په افغانستان کې دغه ډیپارټمنټ کرکټ یا د هغه ملي تجارانو توجه نور ودې ته راواوښتل، لکه څنګه چې په هندوستان کې، په استرالیا کې، په سویلي افریقا کې دغه شی لیګونه کیږي، او اکثره بانګونه یا هغه سکتور خصوصي چې ورته وایو تجارتي برخې هغه هم سپورت ته مخه کړل، دا هم د لوبغاړو په ګټه ده، هم په مجموع کې هغه د ورزش کلچر نور هم غني کیږي د دې سره.
شغله فصلی، آیا یواسې فعلا ټیمونو نمونه خرڅ شوي دي او که لوبغاړي هم سره شامل دي؟
نه نه نه، دا صرف د ټیمونو نمونه خرڅ شوي دي، دغه رائټ شخصل شوي دي، او د لوبغاړو لپاره بیا ځانته همدغسې اکشن کیږي یا بولی ته وړاندې کیږي، هم په خارجي لوبغاړو باندې هم په داخلي لوبغاړو باندې به سره دا دغه کیږي. دلته اوس صرف په هغه لوبډل مشران معلوم دي چې په راس کې به دغه لوبډل مشر وي، او په لوبغاړ باندې په شمول د لوبډلمشر باندې خپل قیامتونه ایښول کېږي.
دې ته په پام چې په افغانستان کې نه د کرکټ لپاره دومره مناسب میدانونه شته او نه هم د امنیت له نظره شاید نور خلک ډیر مطمئنه نه اوسي. د پاکستان لیگ ته د ډیرو هیوادونو لوبغاړي حاضر نه شول چې لاړ شي، نو څه فکر کوي چې د افغانستان لیگ ته به راشي؟
په مجموع کې تاسو معلومه ده سپورت سفیر د سولې که چېرته د کرکټ بورډ اداره مخ په دې وتوانېږي چې د سیاست نه یې وژغورو او دغه اداره هغه کرکټران په راس کې وي، مثلا یا سابقه کرکټران چې اوس په لوبه کې نشته، اکثریت هغه تخنیکي برخې اوس هم دوی په مخ باندې وړي. نو رښتیا هم تاسو ته معلومه ده چې دلته شرایط دومره مناسب نه دي لکه په امارات کې یا په هندوستان کې یا په سویلي افریقا کې. موږ به کوشش د دې کوو چې د سپورت نه واقعاً هم هغه څه ترلاسه کړو لکه څنګه چې په شعار کې وي چې سپورت یا ورزش سفیر د سولې دی، چې د هغه هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړو، هم د کرکټ بین المللي شورا ته وښیو، هم نړیوال ته وښیو، چې موږ کولای شو چې د سپورت په ذریعه باندې هم د سولې سره همکاري وکړو او د دغه ټولو قومونو یا د هغه هیوادونو چې اوس د افغانستان سره متاسفانه ښه اړیکې نشته، یوازینی د سپورت لار ده چې دغه بندې دروازې موږ خلاصولی شو.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شپږیزې په نوم د سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ د ټیمونو د خرڅلاو یا د چې په بل پړاو کې به یې البته د لوبډلو نه وروسته لوبغاړي هم خرڅلاو ته وړاندې شي، په دې اړه یې خپل نظر څرګندو. خو په افغانستان کې د کرکټ لوبډلو د پلور او پیر او د دې نوی دود او د کرکټ پر وده د دې دود د اغیزو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل پیغام د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي او د هلمند د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د تازه ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. له نږدې دوو کلونو راهیسې د لشکرګاه څلورمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چارواکي د خلکو او ولایتي شورا اندېښنې پر ځای بولي، خو ښار ته په نږدې سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر هم ورکوي.
د ډي سي توپ لوی فیرونه شار لرزوي کته هم له جنوسیمو جګړه په شاسوي د خو د بشران او سرګودر پر امنیتي کمربان هر ورځ دوامدار جګړه کیږي. جنگ ته نږدو سیمو کې خلک نارامه دي. د هوا د ګرمېدو سره تازه پیلسو نامنوي د لشکرګاه اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودی وای که مرکزی حکومت توجه نه کړي او د شار پر شاوخوا جنگیدونکو وسلوال په شان کړي، کیدای شي نور سیم هم سکوت وکړي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د شار د منځ څخه کم توپونه پیریږي، دا د زموږ د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډیره بد اغیزه کوي. د مرکزی حکومت ناغیړي او دلته د نه مدیریت شتون د دې لامل سره چې جګړه دومره وغځېدله.
شاریان خو ډیر په وحه کې دي، ډیر ویریږي.
دوه کاله پر کېږي چې د لشکرګاه په شمال کې څلورم اوزه د وسلوالو په ولکه کې ده. په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده. د نادلی پر لار تازه جوړ سو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. د هوا د تودېدو سره د جګړې زور ولایتي شورا په غوسه کړې ده. د دې شورا مرستیال مجید خونزاده وایي د جګړې مسولین بې کفایته دي.
دا مرتیا په دوی کې نشته چې دوی جنگ مهال کې جنگ کابو کې هغه منطقې چې وسلوالو مخالفینو نیولې دي هغه بېرته د هغو د لاس څخه وباسي. شورا شاغ هم دوی په بشپړ ډول باندې ساتلی نشي. تقریبا دوه کاله کېږي چې څلورمه اوزه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د دوهمې اوزه د کمربند لري جنگ باندې خپله درېمه اوزه د جنگ باندې شروع دی.
اخونزاده مرکزي حکومت د جنوبی اوزه په خاص ډول هلمند ته د مور او میرې په چلن تورن کړ. د هلمند د والی ویند د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د هغه سیمو دپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي چې ښار ته نږدې دي.
د عملیاتو هغه مهمه برخه تر اوسه پورې پلي شوې نه ده او دا به پلي کېږي د پلانونو په اساس باندې. د خلکو سره به تشویشونه موجود وي خو د دولت ټینګه اراده شته ده او دا د ځان سره هوډ لري چې هغه تهدید اور سیمه چې هغه د ورستیو کې د وسلوال مخالفینو په تهاجم کېدونکو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لاس څخه وتلې وي هغه بیرته لاس ته راوړي.
د هلمند خلکو تمه درلودل چې د ژمي په موسم کې به ښار ته په نږدو سیمو کې عملیات وسي، خو دولتي مسؤلین وایي د ژمي موسم د 215 میوند کل اردو د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ. اوس مهال د هلمند ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک پرته د 15 نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې د مازدیګر په 8 بجو په همدې څپو پیلېږي. د وخت 10:30 دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د کلایزال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو ونیو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل سوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپېدرې ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو په شا حمله په شا تمبولې، خو اوس هم جګړه روانه ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د متحد ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم مهره معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر نوویل په یمن کې د کولرا ناروغۍ له تېرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د واشنگټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي دي چې د کرکټ تکړه لوبغاړي ک د شرکتونو لخوا و پیرل شي نو لا به تکړه شي. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، کرکټ په افغانستان کې ډیر زیات خدای او همدغه کرکټ دی چې افغانستان یې له نړۍ سره سیال کړ. نصر احمد الکوزی د هلمند ولایت څخه لیکي، د کرکټ د ټیمونو پیرودل نیک ګام بولو او دا به زموږ لوبغاړي نور هم تشویق کړي. او اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې او جنگ ترڅنګ کرکټ ته هم پاملرنه وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د یو هندي پوځي پر سر د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. هند وایي دا متقاعد صاحب منصب له ایران څخه پاکستان ته تښتول شوی، خو پاکستان وایي چې په خپل بلوچستان ایالت کې نیولی او د جاسوسۍ په تور یې په اعدام محکوم کړی دی. دا قضیه اوس د هاګ په نړیواله محکمه کې څیړل کیږي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
هند عدالت له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې د پاکستان له لورې د جاسوسۍ په تور د یو متقاعد هندي پوځي د اعدام مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیپک میټل پرون دوشنبه د هیګ محکمې ته وویل چې کلبوشان جادف ته تیره میاشت د پاکستان په یوه پوځي محکمه کې له ناعادلانه محاکمې وروسته د اعدام سزا ورکړی شوې ده. د دا هم ویلی چې پاکستان د دې قضیې په اړه هند ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو پاکستانی استازی محمد فیصل د هیګ محکمې ته وویل جادف اعتراف کړی چې د هند له لورې پاکستان ته د بېګناه خلکو د وژلو او د پاکستان پر تاسیساتو د حملې لپاره استول شوی و. دا هم وویل چې محکمې ته یې هغه ویډیو ښودلې چې اوس په انټرنیټ کې شته او جادف په خپله خوښه اعتراف کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مامور د هیګ محکمې ته یو عکس او پاسپورت وښودل. ویویل چې دا یې له جادف سره موندلې خو په پاسپورټ کې یې نوم د مسلمانانو دی. فیصل زیاته کړه هند نشي کولی یا شای نه غواړي چې د خپل دغه پوځي افسر د پاسپورت په اړه توضیح ورکړي چې د نوموړي د غیر قانوني فعالیت تر ټولو ښکاره نښه ګڼل کیږي. د جادف نیونی او محاکمې د دوو اتمي ګاونډیانو اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. پاکستان وایي جادف یې په 2018 میلادي کال په بلوچستان ایالت کې نیولی دی. هند دا تور ردوي چې جادف جاسوس و او وایي چې نوموړی په ایران کې برمته کړای شوی او بیا پاکستان ته وړل شوی دی. هند په دې خاطر تېره اونۍ د هیګ د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ. اسلام آباد یې د ویانا د کنوانسیون په سرغړونې تورن کړ. هیګ محکمې له پاکستانه وغوښتل چې د جادف اعدام تر هغو وځنډوي چې دا محکمه پریکړه کوي. د محکمې له غوښتنې وروسته په هیګ کې د پاکستان قونسل خاور قریشی وویل د پاکستان حکومت ډاډره چې که دا موقتی اقدامات وي یا غوښتنه د قانون او د حقایقو رونوالی به غالب شي او د هند ادعا به بالاخره رد شي. ممکن په هیګ کې د دې دوسیې په اړه پریکړه میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه دوام وکړي. د محکمې رئیس پاکستان ته یو لیک استولی او ورڅخه غوښتي دي له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د محکمې پر بهیر ناوړ اغېز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د هغه هندي پوځي پر سر چې د پاکستان حکومت په اعدام محکوم کړی دی د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. قدرمن اوریدونکو دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور پزړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اورېدو ته. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تاندې څانګې وی بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ په اړه خبرې واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي.
گری ودی تا یا و آمازین جوڑونی تلک کار کردی وی
اوس دری کتاب تنونم پرانیستی دی
کولی شو دی کلیو جوانان دی تا وحس و چه نور بیلاره و خپلساره پریگ دی یا کتاب تا مخد دی.
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري، خو په همدې ولایت کې د وطن پالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. یاد بنسټ دا کتاب راټولونې د څو میاشتنی بهیر په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه یې د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان، سمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د وطن پال بنسټ غړی محمد شریف شریفي وایي د ځوانانو د فکري ودې او ویښتابه په خاطر یې د دغو کتاب تنونو پرانیستلو ته ملاتړ لیده.
زموږ یو سره هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره او همداشان د ولسونو لپاره هم یو څه هڅې کړې وي، ولسونو ته هم کتاب رسولی وي، او دلته مو د مطالعې دود ته کار کړی وي، او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي.
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی و چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 10,000 کتابونه راټول کړل. د دې بنسټ غړی منور اندیال وایي کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ، خلکو ډېره مرسته ورسره وکړه.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 10,000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي. دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا، کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینو نورو ولایتونو کې، هلته ځینې مدني ټولنې وې، ځینې ځوانانو مدني فعالانو چې دوی باندې موږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ، نو خلکو موږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې له موږ سره مرسته وکړله.
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي لا دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځي اریوب ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو، ورپسې به بیا زرمت لوی ولسوالۍ ده، هلته کتابتون پرانیزو. دغسې به دا لړۍ دوام لري. د پکتیا په 13 ولسوالیو کې به موږ کتابتونونه پرانیزو. هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپل هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي، موږ کتابتون وروړو او ملته به کتابتون پرانیزو، خلک به مطالعه کوي.
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي، خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ لکومه کړې. دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
موږ دغسې نه کوو چې کتابونه له خلکو راټول کړو او بیا د خدای دینه کې بیرته موږ لومړی د کتاب دښمن موږ شو او د کتابونه یا ورک کړو یا ضایع کړو یا استفاده ترې ونه شي. دې لپاره هم موږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لرو پرتو سیمو ته موږ کتابونه انتقال کړو، د خپل دغه سیموالو نه غواړو چې موږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري، دا اسانتیاوې ترې غواړو. کله چې دا شرایط موږ ته راپوره کړل، نو بیا موږ ورځو هلته کتابتون ایجادوو او کتابونه وروړو.
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي. دا دې ولایت یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي. دا یې ډېر په ځای کار و. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې، څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي، دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي، خو داسې یو کار شانه ده ترسره کړي لکه وطن پال زلمی یې ترسره کړی ده. موږ ډېره مننه ترې کوو.
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګردیز ته تلل، خو اوس یې لنډ په خپلو ولسوالیو کې موندلی شي.
په هر ولسوالۍ کې لوستي خلک لرو، هلته محصلین دي، هغه کتابخانو ته لاسرسی نه لري، کتابو ته د راتګ لپاره مرکز ته راځي. نو هلته چې دغه کتابخانه جوړ شوې دي، په دغه کتابخانو کې د هرې برخې کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي، او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي.
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي.
دا کتابتون مسئول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي، کتاب وخلي، په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسئول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک راتللی شي، هغو هغو ته موږ کتاب ورکوو، هغې بیرته مطالعه کوي، دي بیرته دې راوړي، همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نور لیسو ته به موږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل 50 اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت 15 ورځې بعد به راوړي، نور دا به تویلوي، نور به ورکوو.
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینوال ډېر شوي او د کتابتونونو لا جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي.
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه شوې ده، لوستي کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي، نو د دوی علاقه مندی ډیره دا و چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي، خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه و، دوی لپاره کتابونه نه و، یا د دوی لپاره کتابتونونه نه و. نو دغه ټول هغه خبرې چې موږ دې ته وهڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو، البته څومره چې زموږ وسه رسیږي. موږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې موږ په لوسوالۍ کې پرانیزو، هره اونۍ موږ ترې راپور اخلو او موږ یې څارو. په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپل کورونو ته وړي او بیرته یې راوړي، استفاده ترې کوي. همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډیریږي او خلک غواړي، بیا په ځانګړي ډول لوستي کسان غواړي چې کتاب ولولي او ژوند د کتاب له مخې تیر کړي.
ښاغلی خمر وایي په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي، خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي. هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي.
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول، خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول، یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې، او شعار یې دا و چې موږ خلکو ته کار کوو، خو هغسې ونه شول. نو موږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي، خلکو ته ژمن وي، او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي، د همدغه طریقه په دې وتوانېدو، او دا مو غوره لاره وبلله چې باید ولس ته صادقانه او هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه چې نوم دی، لکه څنګه چې تعریف دی، چې هغه باید د خپل خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني زیانونو نه راپیل کړو، د ولس په ښېګڼې پای ته ورسو.
سید رحمان ویل وایي دوی د کتابتونونو د جوړولو ترڅنګ د کتابونو د غنی کولو پروګرام هم لري، او هغه کتابتونونه چې دوی جوړ کړي وخت په وخت به نوي کتابونه هم وروړي.
د همدغو کتابتونونو د لا غنی کولو لپاره اوس هم هڅې کوو. اوس هم ځینې کتابونه د سمکنۍ ولسوالۍ ته وروړي دي چې یو ورور لس زره روپیو په ارزښت کتابونه رانیولي وو، هغه مو هلته وروړه چې دا خپله د همدې کتابتون د غنی کولو لپاره یو هڅه وه. دا پلان هم لرو چې همدغه کتابتونونه بیا لا غنی کړو، لا بډای کېدو لپاره هڅې وکړو.
ایمل خمر وایي په دې خطر چې ځوانان لا نورو بیلاریو راوګرځوي، مطالعه یې یوه ښه لاره ده. نوموړی وایي د کتابتونونو لا جوړېدو وروسته به هره میاشت د کتاب لوستلو یوه سیالي هم جوړوي.
کله چې کتابتونونه په ولسوالیو کې ایجادوو، خپل یو ځانګړی پروګرام د کتاب لوستنې لپاره هم لرو، هغلته یې له ځوانانو سره او د کتابتون له مسؤلینو سره شریکوو چې هغه په اونیز ډول په دوو اونیو کې په عین حال کې په میاشتني ډول موږ د کتاب لوستنې یوه سیالي د دوی تر منځ کوو چې بیا ځانګړې جایزې هم دوی ته په پام کې لرو، او بیا په شپږو میاشتو کې یوه لویه غونډه په مرکز کې د دوی لپاره موږ جوړوو، او هغه غوره لوستونکی یا د غوره لوستونکي په نامه موږ یوه ځانګړې ډالۍ او په یوه سیمه ییزه رادیو کې دوی لپاره یا مرکه او دې لپاره چې لا هم هڅېدلې وي، نو دا پروګرام ورته لرو. او دا هم یوه لاره ده چې کولای شو د کلیو ځوانان دې ته وهڅوو چې نورې بېلارۍ او خپل سری پرېږدي او کتاب ته مخه کړي.
پرمختللې ټولنې د خپلو ماشومانو او ځوانانو لپاره دا زمینه برابروي چې زده کړې وکړي او له کتاب سره نږدې پاتې شي. نن د پکتیا زلمیان بختور دي چې د کتابونو دروازې ورته پرانیستل کیږي. ممکن دغه سي خزیرې سبا له کومبل ولایت څخه هم واورو. خوږو اوریدونکو د تاندې څنګه شیبي هم دومره وي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روان خبرونه کې په ماشومتوب کې د انجلۍ او د هلک پونم کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کړنې انجونې له کوم ستونزو سره مخ کوي.
د سند خرد ما بنام بچیان دیگر ما وقتی که د سند 12 رسیدم باز ما را دادن دیگر به بچیان راضی نبودم. باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت له مخې دا موضوع څنګه ده؟ هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم.
کچېری شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یومه ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي. د خزو پر وړاندې د توتیخوالي د منع قانون 28مه ماده.
درمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو، بې ځایه رواجونو او دوستۍ پر اساس خپل وړه لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي. کله کله خو ان چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کیږي. چې په دغسې مواردو کې د هلک او انجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکاره تر پښو لاندې کیږي. د واده اساسي شرط چې د جانبینو رضایت دی په نظر کې نه نیول کیږي. کله چې هلک او انجلۍ ځوانان شي، بیا نو د دود دستور له مخې مجبوره دي د مشرانو دا پریکړه چې دوی په باره کې چا نه دي پوښتلي په زوره ومني. خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او مېړه د خپلو مشرانو د غلطې فیصلې له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغسې موارد کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سر سپین او پر مخې د غربت او ناچاره ژوند ګونځې لورای ښکارېدلې، په ژړغوني غږې ویل: ډېره وړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم، 12 کلنه وم چې واده یې کړم، رضایت مې نه درلود. خو دا چې په نوم یې وم، د سیمې د دود او دستور له مخې مجبوره وم واده ورسره وکړم. زه ډېره وړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم. کله چې 12 کلنه شوم واده یې کړم، هیڅ راضي نه وم، خو ټولو راته ویل مجبوره یې چې قبول یې کړې. بله چاره مې نه وه. کله چې واده شوم، خو سرګنۍ مې ډېر ظلم را سره کاوه. بهانې به یې کولې، ویل به یې کار دې نه دی زده. یو ځل مې د لیور زوی ډېره ووهلم، له هماغه وخته راته سردردې پیدا شو. خاوند مې هم ښه ګزران نه را سره لري، تل جنګ او جدل وي، کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي. 2 لکه قرضداره یم، له ماشومتوبه مې تر اوسه ښه ورځ نه ده لیدلې. میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي. نوموړی وای هر څوک باید په خپل خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي.
فامیلا که از ما مشنان دستن د خور طفل خدا
کورنۍ یو نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي. وګورئ، زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم، هیڅ ښه ورځ مې ونه لیده. میندې او پلرونه دې خپل ماشومان ښه وروزي، او کله چې ځوانان شول، پخه او بد پوه شول، بیا دې د هغوی په خوښه واده ورته وکړي. په ځینو افغانو کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي، دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي، او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي، بیا نو دا خبره لانجې ته وځي. د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده، له دې خبرې نه تیریږي، نجلۍ په زوره ودوي، د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي، او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي. د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ او هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي.
هغه چې نوی پیدا او تاسې په نوم کوي، نو دا خو ډېر بد کار دی. هغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم، چا سره نشم کولی. دا خو 2 ورځې ژوند نه ده چې زه تېر کړم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي. نو زما صنفی چې دا دی په ډېر وړکې سن کې، یعنی کله چې پیدا شو، هغه په یو بل په نوم کړه. بیا په 18 کلنۍ کې دې دواړه واده وکړو، خو بیا هم دا هلک او نجلۍ یو بل سره خوښ نه وو. ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده. او اصلي خبره دا ده چې دیو اصلا دغه زما صنفی وایي چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او ښځې په څیر نه یو. یعنی موږ ته ډېر عادي ده، موږ په یو ماحول کې غټ شوي یو، او موږ داسې یو لکه ورور خو
نیمه خپلوانه ماشوم ته کې خپل لور بل چاته په نوم کړی و. لور لا پیدا نه و، بل مرګړی هم سی لوز ور سره کړی و. سی لور می پیدا شوی، تاسو ته پیدا کوم. خپل ځوان نه خوشاله نو وادي نه نو کړی، وادي نږدې و. سی جلی خودکشي وکړلم. لاس
خودم
ما خپل لور په څلوېخته کې د لیور د زوی پونم کړی و. کله چې می لور لویا شو د هلکې نو وخوخ او ویل چې زه نه غواړم د کاکا له زوی سره می واده وکړم. موږ هم د خپل لور خوخه ومنله، خو اوس می لیور له موږ سره تګ راتګ نه کوي او په هر خبره کې جنگ کوي. له موږ سره په همدې خاطر هیڅ روابط ښه نه دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي شریعت د واده حق د طرفینو په خوښه ټاکلی، نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي.
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ د چې هغه جنکۍ مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي. اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په دې عقد راضي وي. د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده. دغه په نوم کولې دا یو ښه عمل نه ده ګڼلی. دې زیات دینی شرعي او ټولنیز اضرار دي. اول د دیني لحاظ نه هغه رغبت او رضامندي چې الله رب العزت د میړه او ښځې ترمنځ ایښې ده هغه په وړکتوب کې د هغې تثبیت نه شي کېدلی، ځکه وړکتوب د تغییر حالت ده او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغییر پکې مومي. نو کله چې تغییر مومي د تغییر په وجه سره دوی نه شي کولی هغه خپل رغبتونه چې د واده هغه لوی هدف قرآن عظیم شان ویلي چې مودتا بینکم تاسو ترمنځ باید مینه وي، هغه مینه ساتل کېږي نه او هغه رحمتونه بیا نه ترمنځ.
استاد کوثر زیاتوي په دغه نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کېږي ډیری وخت کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلېږي او دواړه لوري بدو کارونو ته مخه کوي، خو په دغسې حالتونو کې تر نارینه ښځه ډیر ضرر ویني.
داستمونږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی شي او نه پرېښودلی شي. هغه نو داسې لکه د اور کالي چې نه له ځانه وستی شي او نه ساتلی شي، داسې یو شون به تریخ ژوند ورسره وي. موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې دغه ضرر او دې دغه بار بیا د ښځې په اوږو راباري. په ټولنه کې نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده به وکړي، ځان به بل مصروف کړي بل واده سره، او یا داسې ښځه به هم فرار ته او ځان وژنې ته او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي، دنیا هم خرابوي، او یا دا چې دنیا آخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمي ژوند ځان ته انتخاب کړي او په مغې به گزاره وکړي. دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام منع کړی.
واده هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي، خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوښه ترسره کیږي آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري، بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري، نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی. له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري، نو یو ماشوم چې نابالغ وي او له خپلو حقونو خبر نه وي د بل چا په نوم کیږي یا ودیږي، دا د قانون خلاف عمل دی. متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي. په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خنډونه ایجادېږي. کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کېږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي، له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي. د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کېږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وایي زغمي.
په پیل کې موږ په یو حالت کې دا توافق منلی وي او ورته متوجه سي نه یاست، د ماشومانو په توګه یو وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو، دا توافق بیا موږ نشو منلی، ځکه چې موږ متفاوت لارو کې متفاوت ډولونو سره تغییر کړی وي. داسې تغییراتو ته رسېدلی یاستو چې زموږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه بیا بدل وي. بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېرې ستونزې راولاړېږي. د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي. بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه باندې کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلي او عقلاني ډول سره د مطرح کېدو وړ ده. دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدی شي ونه غواړي او ونه مني. له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځ ترازی هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي.
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي؟ کورنۍ او قرباني میرمنو ته څه کول پکار دي چې بلاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي؟ استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي. زما په نظر د دا ډول ودونو او پنوم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي، بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي. نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي. همدارنګه کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
زه فکر کوم یو څه برخې خبرې باید په خپله میرمنو پورې مربوط وي. هغه د ټولنیز عقلانیت او هوښیارۍ مسله ده. زه نه وایم چې یو میرمن دې په کور کې د خپلو کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دي وکړي او بد وضعیت یې منځ ته راوړي په داسې شرایطو کې ژوند کوي. اما دا مسله ده چې په ټول کورنۍ کې د میرمن له لارې نه یا د بل د کورنۍ د هر غړي له لارې نه که هوښیاري او عقلانیت محور شي او په هغې سنشنو باندې د کورنۍ ودرېږي، لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره، د نورو پیغلو لپاره، د خویندو لپاره، د ورونو لپاره، دا مسله د بل ځل لپاره حل کېږي، دوی د اولادونو لپاره حل کېږي. د بل اړخه د جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري. دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نه شي ماتېدلی. زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه، د ځینو رسنیو له خوانه، د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د تکر او تصادم سره مواجه شي، ترڅو مات شي، ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه رابدل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com